په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې ازادي راډیو ته ورسېد. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیله سوې ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولي یا جوزا دیرشمه د جون میاشتې شلمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قومندانی وایي تیر ماښام په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلي چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تېره شنبه د کابل په کارتې پروان کې د سیکانو پر ګردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي وو. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا زهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا زهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتي اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوه هیواد هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفا وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غلهدانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلهجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلهجاتو چې اندازه یې تر 20 میلیونو ټنو زیاته شول سوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. ورځو د راپورونو برخې ته. د بریتانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیچا ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دوحه کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شارتر زیاته کړې چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د بریتانیا د دې دریځ هرکلی کړی. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان اتباعو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنګونو له لارې سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره د دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شارتر په حواله دا بیان پرون ناوخته د بریتانیا حکومت په خپل رسمي وبپاڼه خپور کړی. د بیان په دوو لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې، او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په لافده. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوی د سولې او ثبات د ټینګښت، د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت له دې دریځه طالبانو تود هرکلی کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریځ هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او له اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
د بریتانیا برتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅام د کومې ترهګری او مخالفي وسلوالې ډلې یادونه نه ده شوې، خو دا څو وروستۍ ورځې افغانستان د څو خونړیو بریدونو شاهد دی. تر ټولو وروستۍ یوه حمله په کابل کې د سیکانو په ګوردوارې وه چې داعش یې مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفې ډلې هم راپورته شوې چې لویې هغه یې د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسلوال اکثر د پنجشیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنګیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د آزادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو تر څنګ په ګڼو نورو مرکزي او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
د کابل د کرتي پروان د ګوردوارې مسؤول ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یوه اطلاعیه ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې.
د هند حکومت هغه ځنډنۍ ویزې منظوري کړې چې افغان سیکانو او هندوانو له میاشتو میاشتو ورته انتظار ایست. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د پاتې سیکانو او هندوانو شمیر یوازې 1950 نفرو ته رسیږي. د هند له حکومت سره د افغان سیکانو او هندوانو د یو رابط سازمان انډین ورلد فورم مشر پنیت سنگ چندو په خپل ټویټر لیکلی چې د هند حکومت په افغانستان کې د پاتې ترهیدلو سیکانو او هندوانو د ویزو هغه ټول غوښتنلیکونه تایید کړل چې ځنډولي وو. ښاغلی پنیت سنگ زیاته کړې له تیر سپتمبر راهیسې د هند حکومت د دغو سیکانو او هندوانو د ویزو غوښتنلیکونه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر ځنډولي وو. سیکانو او هندوانو ته وروسته له هغه بیړنۍ ویزې منظوري شوې چې د کارتي پروان په ګوردوارې باندې خونړی بریدو شو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کارتي پروان د ګوردوارې مسؤول ګورنام سنگ تایید کړ چې کڅام له شپږو میاشتو انتظار وایست، خو بل اخره تر بې درسته دوی ته د ویزو فورمونه ورسېدل.
موږ خو ویزه و سپلای نه دی کړی، دا خو پنځه میاشتې شپږ میاشتې کېږي چې موږ ویزه اپلای کړې وو. زیاتره خلکو کورو په انډیا کې ده، دلته مسافر لري، کوچنیان په انډیا کې دي. نه هیڅ پنځوس کسان دلته لرو چې ټولې فامیلې په انډیا کې دي، دلته یو لقمه ډوډۍ یو گزارې دپاره دلته راغلی دي. خو دوی خلک ویزه کې راغلی دي یا صادر کړی دي، خو دوی مجرد خلک دي، امکان لري چې ویزه
افغان سیکانو او هندوانو ته د هند ویزو د منظوري دوه په اړه د طالبانو حکومت وایي دا پریکړه د هند خو طالبان د ټولو مذهبي لګکوي د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور:
د هند تصمیم په اړه باید ووایم چې دا د دوی خپل تصمیم دی، خو موږ په خپل هیواد کې د خپل ټولو هیوادوالو د خوندي ساتلو مسؤلیت لرو او ورته ژمن یو. په ځانګړي ډول اسلامي امارت ته لګکیو د حقوقو د تامین او هغوی ته د یو ډاډمن چاپیریال د رامنځته کولو مصمم عزم لري.
د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي په یو بیان کې ویلي د کارتي پروان په ګوردوارې د خبره بزدلانه ترهګر برید ټکان ورکړی او دا برید په کلکه غندي او د ټپیانو د روغتیا او سلامتیا لپاره دعا کوي. د طالبانو یو عسکر هم په دغه برید کې وژل شوی. د برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. هغه ډله چې له وطنه د افغان سیکانو د کډه کېدو لامل یادیږي، ځکه په 2000 کال کې د شور بازار په ګوردوارې هم د خونړي برید مسؤلیت داعش واخیست چې پکې د ماشومان او ښځو په شمول 15 افغان سیکان ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پیجندل سیوی لیکوال، شاعر او څیړونکی ولی محمد سیال کاکړ جنازه په کوټه کې خاورو ته وسپارل سو. ځینې لیکوالان او څیړونکي په پښتو ادب په تیره ولسی ادب کې د شغلی کاکړ حادثه ستایي او وایي چې په خورو ورو پښتني سیمو کې د ولسی او فولکلور ډیر مواد راټول کړي دي. په دې راپور کې د سیال کاکړ ادبي فعالیتونو ته کتنه شوې ده.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، څیړونکی، شاعر او فولکلوریست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13مه نیټه د واتیا کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لر او بر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال، څیړونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وفا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواخات سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي چې له مخې په پښتو فولکلوري ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. نوموړی وړاندې وایي.
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د وروستیو لسیزو او د یوویشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړی لیکوال او څېړونکی و چې د پښتو فوکلور او ولسي ادب په برخه کې پراخې او هر اړخیزې څېړنې کړې دي. د پښتو فوکلور کې نوې ژانرونه کشف کړي دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فوکلوري مواد موندلي دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده. د پښتو ولسی ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړي دي او څېړنې پې کړې ده او خواره کړي دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکي لاس لا نه ور رسېدلی. سیال کاکړ د فوکلور ترڅنګ د تاریخ ادبي تذکره لیکنې او شعر پیژندنې او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم څېړنې کړي کار کړی دی.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال وایي چې ارواښاد سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسی او فولکلوري ادب راټولولو ته ملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسی ادب او فولکلور خوندي کړي.
په هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواښاد سیال کاکړ هلته ژوند وکړ، په هغه ساحه کې دغه ولسی ادبیاتو ځینې ډیر ارزښتمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تیره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونی غاړې او ولسی کیسې. ارواښاد سیال کاکړ د دغو ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې له یو له ډیرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه و چې اقدام یې.
لیکوال او څېړونکی استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندي پاتې کېدو کې ولسی ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي.
د ګلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسي دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځېده، کلی په کلی وګرځاو. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګی شوي، غاړې شوي، ټپې شوي، دا راټولول د پدې پوهېده چې د دغه ژبې د ارزښتونو پر راټولولو کې ژبه او قوم چې رسیږي پرمختګ کوي. یو دا دیو سنت په توګه پاتې کیږي. سیال چې په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یوه ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني، پرته له کومې مالی ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بل اخره دغه لوی انسان هغه د کور او کلی مزلنه سفر پیل کړی وو او تر سویلي پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتون یې را ورسو.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې لوګ دو کلونو رئیس یې له ارواښاد سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړ هم په برخه و. نوموړی وایي
زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړم بزر د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل، او بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه یې راکړې ده پښتو د فوکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال، او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلي او راپیدا کړي دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و، او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و، او تر 1991 پورې بیلابیل کتابونه لیکلي چې زیات شمیر یې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې